السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته راغلاست ویم تخنیکی چارې میر احمد صافه مختوړی د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو د ولسمشر ډانلډ ترامپ له تازه پریکړې وروسته ویلي چې وختي او ناهمغږي وتل به ډیر ګران پریوزي دا مو د سر موضوع د نور مهم مسایل هم لرو خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو
د امریکا د متحده ایالاتونو د سینا مشر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د شر وتلو پریکړې ته اندېښنه ښکاره کړه افغان ځواکونو د کندوز د دشتیارچي ولسوالۍ له مرکزه طالبان پشا کړل او د امریکا ولسمشر له خپلو سلاکارانو سره د ایران پر اټومي تاسیساتو د احتمالي برید مسله وڅېړله د خبرونو تفصیل د امریکا په سینا کې د اکثریت مشر میچ مکانل له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ژر وتلو په خاطر خبرداری ورکړ مکانل پرون د سینا غونډې ته وویل چې دا اقدام شاید ډیر خطرناک وي
له افغانستانه د امریکایي ځواکونو ژر وتل زموږ متحدین اغیزمنوي او هغه کسان به خوشحاله کړي چې زموږ زیان غواړي په افغانستان کې شخړې زیاتې شوي طالبان د سولې تړون ته ژمن نه دي له افغانستان څخه وار له مخه زموږ د ځواکونو ایستل به تر هغه بده پایله ولري چې په 2011 کې اوباما له عراق پوځیان وایستل
تر دې مخکې راپورونه ورکړل شوي وو چې ولسمشر ترامپ غواړي په راتلونکو څو ورځو کې په دغو دوو هیوادو کې د خپلو پوځیانو د شمیر د کمیدو اعلان وکړي سناتور مکانل څرګندوي چې د پوځیانو د شمیر ناڅاپي کمیدل به افراطي ډلو ته د تبلیغاتي بریا چانس برابر کړي او د شریکانو یوازې پریښودل به وګڼل شي وړاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل درکو د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست کندوز د دشتیارچي ولسوالۍ د مرکز د بیانولو خبر ورکړ اسد الله خالد نن ولسی جرګې ته وویل
د کندوز ولسوالۍ دشتارچی
په کندوز کې طالبان د دشتارچی ولسوالۍ بازار ته نن وتل د خدای شکر دی مخکې تر دې چې زدل تر شم د ځای مو بیرته ونیو لا څو ساته بدلونونه پرته بل څه نه وو
تر دې مخکې د کندوز سیمه ییز چارواکو له طالبانو څخه د دشتارچی د ولسوالۍ د مرکز د پاکېدو خبر ورکړی وو دشتارچی ولسوالۍ په شمال ختیځ ځون کې د طالبانو یو مهم مرکز بلل کیږي د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ دفتر لنړیوالې ټولنې غوښتي دي چې له افغانستان سره د پوهنې په برخه کې په ځانګړي ډول د نجونو د تعلیم په برخه کې د ډیرو مرستو ژمنه وکړي سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ملاتړ دفتر دا غوښتنه د افغانستان لپاره په جنوا کې د مرستندوی غونډې په درشل کې په یو بیان کې کړې ده ټاکل شوې ده چې راتلونکې اونۍ په جنوا کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د ملاتړ د اعلان او د شویو مرستو د ارزونې غونډه وشي د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ دفتر څرګندوي په هغو ماشومانو کې چې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې دي شپېته په سلو کې نجونې دي د ازبکستان هوایي چلند غواړي چې افغانستان ته الوتنې پیل کړي د خبر له مخې د ازبکستان د هوایي چلند الوتکې به له تاشکند څخه کابل او له تاشکند څخه مزار شریف ته په جنوري کې پروازونه شروع کړي له اسدي راډیو خبرونه اوري د پاکستان وی اسلامي ډلې نن اسلام آباد ته د تګ یو لار وروسته تر دې پرانیسته چې حکومت ژمنه ورسره وکړه چې د فرانسې سفیر به له پاکستان وباسي وروسته تر دې چې د اکتوبر په وروستیو کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون د اسلام د پیغمبر د کارتون په شمول د کارتونونو د خپرېدو د حق دفاع وکړه په یو شمېر اسلامي هیوادو کې د فرانسې پر ضد مظاهرې وشوې د تحریک لبیک پاکستان په زرګونو ملاتړ یو د نومبر په 15مه اسلام آباد ته د تګ ولاره د اعتراض په ډول بند کړه او له پولیسو سره یې شخړې وکړې یو افراطي مولا چې د دې اعتراضونو مشي کوي له حکومت غوښتي دي چې د فرانسې سفیر وباسي او د فرانسې پر مالونو بندیز ولګوي د پاکستان د کورنیو او دینی چارو وزارتونو او بخشي وزیرانو تیر شپه د دې دلیل مشانو سره خبري وکړي او شمنه یې ورکړه چې پارلمان به د فرانسې د سفیر د ایستلو موضوع وڅېړي حکومت په ورته وخت کې د فرانسې د مالونو د بندیز ژمنه ورکړه خو دا معلومه نه ده چې دا بل فرانسې څخه د وارداتو په ګډون وي په داسې حال کې چې د ولسمشر په توګه د ډانلډ ترامپ د پاتې دو لپاره نږدې دوه میاشتې پاتې دي د خپلو جګپوړو سلاکارانو څخه د ایران پر اټومي مرکزونو د احتمالي برید پوښتنه کړې ده نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دوشنبې پر ورځ راپور ورکړ چې ډانلډ ترامپ په سپینه ماڼۍ کې د نومبر په 12مه په یوه غونډه کې چې د یو شمېر سلاکاران مرستیال مایک پینس، د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او لوی درسیز مارک میلی هم پکې و پوښتنه وکړه چې د ایران پر اټومي تاسیساتو کې به په راتلونکو اونیو کې برید وشي څرنګه به وي. د ورسپانې په باور د غونډې برخوالو ولسمشر ټرمپ ته د برید کولو مشوره ورنکړه او خبرداری ورکړ چې دا سیاسته د ټرمپ د کار په روسي اونیو کې شایي ولوی ستونزه رامنځته کړي. یو امریکایي چارواکي رویټرز اژانس ته ویلي دي چې سلاکارانو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته احتمالي صحنه انځور کړه او ټرمپ پریکړه وکړه چې دا کار ونه شي. او روسي خبر ده چې څلور فضانوردان سپیکس اکس سپوږمکۍ نن د مځکې مدار ته ورسول. دا لومړی ځل دی چې د امریکا فضایي تحقیقاتي مرکز یا ناسا د روسي له سپوږمکیو پرته دا کار کړی او غواړي چې په دوامدار ډول دې ته ادامه ورکړي. د سپیس اکس سپوږمکۍ پرون د امریکا د متحد ایالتونو له لویدیځ څخه د اوهایو د ایالت پر سر فضا ته واستول شوه او دې سفر 28 ساعته وخت ونیو.
احمد شیبرو د افغانستان سیمی او نړۍ خبرونه ویل. کولی شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د ازادي راډیو په دغه خبري پروګرام کې وړاندې اورئ چې د ناټو سرمنشي یون ستولتنبرګ ویلي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وختي او ناهمغږي وتل به ډیر ګران پریوزي. تر دې مخکې د امریکا د سنا جرګې او اکثریت یعنې جمهوري پالو مشر میچ مکانل هم اندېښنه ښودلې وه.
A rapid withdrawal of US forces from Afghanistan now.
La Afghanistan da amrikai zwa kuno jarwa talzbug mutahidin aghizmanawi aw haga kasan ba khoshala kri chiz mug ziyan wari.
د افغانستان دفاع نوماند وزیر اسد الله خالد نن په ولسی جرګه کې خپل مکاري پروګرامونه تشریح کړل او د سولې په مسله هم خبري وکړه.
مطمئن نیستم کی مذاکرات نتیجه بتا ولی به ایمانا نیست که ما مخالف مذاکرات هستیم.
نور مهم مسائل هم لرو. په دویمه نیمایي کې به د خزو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او د ګولی اچار تفریح پرونه واوري. ازادي رادیو ته غوږ یاست. رازول لمړی مطلب ته د ناتو سرمنشي یون ستولتنبرګ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړه او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له تازه پریکړې وروسته ویلي چې وختي او ناهمغږي وتل به ډیر ګران پریوزي. تر دې مخکې د امریکا د سنا جرګې او د اکثریت یعنی جمهوري پالو مشر میچ مکانل هم ویلي وو له افغانستانه په چټکۍ وتل به د امریکا متحدین زیانمن کړي. نوریاس نوري دغه موضوع تعقیب کړي او همدا شیبه را سره جزئیات شریکوي.
د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ هغو اندېښنو ته په پام چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو دی او د امریکا د دفاع د نوي سرپرست وزیر کریستوفر میلر د وروستیو څرګندونو په سر راپورته شوي وایي له متحدو ایالتونو او د افغانستان په ماموریت کې ښکېلو له خپلو نورو متحدینو سره له نږدې په تماس کې دی. ستولتنبرګ وایي ناتو افغانستان ته پر متحدو ایالتونو د 2001 کال تروریستي برید وروسته د دې لپاره تللی چې دا مسله یقیني شي چې دا هیواد بیا د نړیوال تروریزم پر اډې بدل نه شي. هغه ویلي چې له اروپا او ورهاخوا په سلګونو زره سرتیرو په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره اوږه په اوږه دغه ماموریت مخته وړی چې له زرو زیاتو یې هم د دې ماموریت لپاره خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ وایي اوس دوی له یوې سختې پریکړې سره مخامخ دي. نوموړی وایي شاوخوا 40 کاله ناتو او متحدینو یې په افغانستان کې تیر کړل او نور نه غواړي چې د زیات وخت لپاره په دې هیواد کې پاتې شي. خو په عین حال کې که له افغانستانه ځواکونه ژر او له هماهنګۍ پرته ووځي ښایي تاوان به یې ډېر زیات وي. د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ وایي د دې خطر شته چې افغانستان بیا د نړیوال تروریزم پر اډې بدل شي او ترهګر له هغه ځایه زموږ پر هیوادونو حملې پلان کړي. هغه زیاته کړه د اسلامي دولت ډله یا داعش چې په عراق او سوریه کې خلافت ړنګ شوی ښایي افغانستان کې بیرته ځان سنبال کړي. د امریکا په استازو جرګه کې د جمهوري پالو مشر میچ مکینل هم له وخت مخکې د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده. هغه وایي
A rapid withdrawal of U.S. forces from Afghanistan now.
La Afghanistan ad amrikai zwakun jar wa talzbug mutahidin aghizmanawi aw har kasan ba khoshal akri chiz mug ziyan wari pa Afghanistan ke shkhri ziyat shwi Taliban da soli tarun tajman nadi la Afghanistan khawar na kha zmug da zwakun istalba tar haga bada paila wali che pa 2011 ke Obama la Iraq pauzyan wistal.
د ناتو د سرمنشي د رسنیو د دفتر لخوا ازادي رادیو ته په استول شوی خبر پانه کې د غرض ویل شوی چې ناتو او متحدین په افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ کوي. دغه پروسې د یوې برخې په توګه ناتو په افغانستان کې خپل حضور ډیر عیار کړی او وایي چې په دې هیواد کې به د خپل حضور په اړه غور کولو ته دوام ورکړي. د یادونې وړ بولو چې په افغانستان کې په اوس وخت کې د ناتو په مشرۍ ماموریت کې 2000 سرتیري برخې لري چې له نیمایي زیاتې له امریکا پرته د نورو هیوادونو دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه نوریاس نوري و چې د ناتو د سرمنشي یون ستولتنبرګ د څرګندونو په اړه باندې موږ سره جزئیات شریک کړل. یون ستولتنبرګ له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو د ولسمشر ډونالد ترامپ له تازه پریکړې وروسته ویلي چې وختي او ناهمغږي وتل به ډیر ګران پریوزي. تر هغه مخکې د امریکا د سنا جرګې مشر مچ مکانل هم اندېښنه ښودلې وه. په همدغه تړاو باندې د شخړو او د سولې د مطالعاتو متخصص همدارنګه کار پو خغلی مشتاق رحیم همداشه به د ټلیفون په کار سره خبري کوي. رحیم صاحب مننه چې ټلیفون مو واخیست سره خبري کوي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر تازه داسې پریکړه کړې ده چې له افغانستانه به د جنریټر 15 نور ځواکونه باسي. یوازې 2500 امریکایي پوځیان به پاتې کیږي. دغه تازه پریکړه ګڼ خبرګونونه پارولې دي. تازه د ناتو سرمنشي ویلي چې دغه پریکړه به ډیره ګرانه پریوزي او دوی اندېښنه ښودلې. څه فکر کوي امریکا خو له مخکې د امریکایي ځواکونو د وتلو مسله راپورته کړې ده، اوس چې عمل کوي متحدین په خاصه توګه ناټو ولې اندېښمنه ده؟
زه فکر کوم چې په لومړي کې خو د ناټو توقع دا و چې په امریکا کې د ولسمشر د بدلېدو سره ښایي د دغه هیواد د افغانستان په اړه کوم پالیسي یا کوم لړۍ چې لري تغییر راشي، او په دې لړ کې دوی فکر کوي چې را پاتې 2 یا څه کم 2 به داسې وختو زمانه چې په دې کې به وکړی شي چې دغه د سولې په بهیر ته بیا کتنه وشي. همداراز د عسکرو د ویستلو کوم بهیر شي، ولې چې تاسې په یاد ولرئ ناټو د دغه پروسې څخه کاملا د باندې پاتې وه کله چې امریکې د دوحې تړون دپاره مذاکرات کول. نو په دې لړ کې جالبه ده چې د خبرګونونه راپورته کېږي، ولې چې په هر حال دغه یو تړون شوی دی او د هغې په رڼا کې که په جنوري کې نه وي نو تر اپریله پورې د امریکا ټول عسکرو وتلو ژمنه شوې ده. نو په ټوله کې زما همدا پام دی چې دغه کم اړخونه چې اندېښنه ښیي، د دوی باور دا دی چې ټرمپ باید نور د افغانستان په کشاله کې دغه راډیکال یا تونلارې برخورد چې و چې خودسری پریکړې کوي له هغې څخه را وګرځي او اجازه ورکړي چې نوې اداره د افغانستان د راتلونکي په اړه باندې پریکړې وکړي.
مننه. امریکا له طالبانو سره د فبروري په 9 باندې تړون لاسلیک کړی. ټول پی خبر دی چې هلته ژمنه شوې ده چې امریکایان به وځي، خو په بدل کې دوه مهمې ژمنې چې له طالبانو غوښتل شوې، له ترهګرو سره خاصه توګه د القاعده سره د دوی د اړیکو پرې کېدل او د تاوتریخوالي کمیدل، ګڼ راپورونه داسې دي چې دغه دواړه ژمنې تر اوسه نه دي عملي شوې. د القاعده د رهبرانو د وژل کېدو او له طالبانو سره د اړیکو راپورونه هم راغلي دي. تاوتریخوالي خو ټول ګوري چې په افغانستان کې ورسره بل زیات شوی دی. څه فکر کوي دی ته امریکا دغه تازه پریکړه به طالبان د جګړې په ډګر کې نورم جسور کړي که و به هڅوي چې بل اخره په خپل وجمنو باندې ودرېږي؟
موږ تاسو ولیدل د 1300 د ثابت شو چې طالبان په هر حال د جګړې ماشينري پیاوړي ساتل غواړي، تر هغه حد پورې جګړه کول غواړي چې افغان نورې ته اړ باسي چې دوی کم غوښتنې یا کم تمې چې دي هغه په نظر کې ونیسي. د دې عسکرو وتلو سره زه فکر نه کوم که وضعیت کې کوم تغییر راشي، جګړه به همداسې دوام ولري. البته د ژمي موسم کې خو طبعا موږ تاسو د دې تجربه لرو د تېرو کلونو نه چې په د جګړې هغه کم دودیز سنګرونه چې دي هغه یو څه سړېږي او په غټو خاورونو کې غټ بریدونه کېږي، یعنې علاوه د راستر بدلون نه راځي. اما د جګړې اوسنۍ وضعیت فوق العاده ډېر شدید دی. د دې نه زیات شدت زه فکر نه کوم که طالبان هم وغواړي، ولې چې نه غواړي چې دغه کم تړون چې شوی په دې اړه باندې کوم ځانګړی بدلون ته دوی لامل وګرځيږي، خو په ټوله کې دا شدت به په خپل حال روان وي. یو توقع چې شنون کې لري په امریکا کې هم دا نظر دی. بایدن ګرچې اوس پورې د افغانستان په اړه خپلو خبرو کې پس له دې چې ټاکنې ګټلې یوه خبره هم نه ده کړې، اما صرف دومره ویلي دي چې موږ وځو او دو البته وطل به مسؤولانه وي او تړون به داسې وي چې په افغانستان کې د ټیکاو بحث مطرح کړی دی. نو که طبیعي خبره ده تمدا ده چې هغوی به بیا کتنه کوي، خو زه فکر نه کوم چې طالبان به خپل جګړې لاس واخلي او د دې نه زیات شدت توقع هم نشته دی.
مننه غواړم اخر کې وپوښتم چې د ټرمپ دغه ټول خبرې او کومې پریکړې چې کړي دي دا که تطبیق شي د جنریټر 15 او چې کله نوی حکومت راځي دغو پریکړو د بیرته ګرځېدو څومره امکان شته، او دغه فشارونه چې اوس دي د ناټو، فرانسې، د نورو هیوادونو د اندېښنو په ارتباط باندې به چې په افغانستان په اړه لري څومره، یعنې د امریکا نوی حکومت واڅوي چې د افغانستان په تړاو باندې واقعا جدي بیا کتنه وشي؟
ګوري که تاسو د بایدن بیانیا د ټاکنیز کمپاین په لړ کې او داغې نه وروسته وګورئ، نو په دواړو حالاتو کې د ټینګار دا و چې دی به د خپلو ملګرو هیوادونو سره په همغږي بیرته را پیدا کوي کومه چې د ټرمپ له کبله لاسه وتلې وه. همداراز نړیوال تړونونه چې امریکې کړي دي هغې ته به درناوی کوي او بیرته به بیا کتنه کوي، لکه د پاریس تړون یا د ایران سره چې کوم 15 هیوادونو تړون دی چې په دې لړ کې د طالبانو سره تړون هم یادونه کېدای شي. اما دا چې دا کوم شرایط چې دي او دا شرایط پر ځای شوي دي کنه، دي دې ته به فوق العاده دي کتنه کوي او د دې پر وړاندې به هڅه کوي چې طالبانو سره په داسې یو چوکاټ باندې موافقه وکړي چې د تاوتریخوالي کچه راټیټه شي، د القاعده بحث مطرح دی، دا له صحنې څخه ووځي. نو کتنه به کېږي البته په جزئیاتو باندې. په کل کې زه دا تمنه لرم چې دوی به د سولې تړون څخه د وتلو یا د سرغړونې بحث مطرح کوي، ولې چې امریکا او جو بایدن بالخصوص هغه نه غواړي چې نور د امریکې نړیوال اعتبار ته تاوان ورسیږي. نو بنا ان په جوس کې طبیعي خبره ده چې اوس کتلې به کیږي، اما په کل کې فکر کوم چې دوی به دا تړون ته ژمن پاتې کیږي.
ډیره مننه کوم د شخړې او سولې د مطالعاتو متخصص او کارپو مشتاق رحیم، چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په ارتباط باندې د ډونالد ټرمپ د سرګندونو او همدارنګه د امریکا د متحدینو د تازه غبرګونونو په تړاو خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي روانونه به د پاکستان صدر اعظم عمران خان افغانستان ته راشي. ښاغلی صدیقی نن په دې اړه یو خبري کانفرنس ته ویل. په دغه سفر کې نوموړی له ولسمشر اشرف غنی او د افغان حکومت له یو شمېر نورو مشرانو سره ګوري او تر ډیره به خبرې هم د اقتصادي همکاریو په پراختیا راټولې وي. خو نوموړی وایي د افغانستان د سولې د پروسې په اړه به هم خبرې وشي چې جزئیات به تر لیدونکو کتنو وروسته شریکیږي. اجمل تورمان د ښاغلی صدیقی دغه خبرې ریدلی او د کابل استودیو ای جزئیات را سره شریکوي.
بله، د پاکستان صدر اعظم عمران خان به روانونه پلازمینه کابل ته راشي او د افغان حکومت له مشرانو سره به وګوري. دا خبري د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی نن په یو خبري غونډه کې وکړي. ښاغلی صدیقی که څه هم دغه سفر ورس کار نه کړه، خو مخکې تر دې یو شمیر پاکستانی رسنیو ویلي ټاکل شوی چې عمران خان د پنځشنبه په ورځ له اسلام آباد کابل ته ولاړ شي. د ښاغلی صدیقی په خبره په دغه سفر کې به نوموړی له ولسمشر غنی او د افغان حکومت له یو شمیر نورو مشرانو سره وګوري چې تر ډیره به خبري د همکاریو پر اختیار ټولې وي. خو نوموړی وایي چې د افغانستان د سولې د پروسې په اړه به هم خبرې وشي چې جزئیات به تر لیدلو کتنو وروسته شریک شي.
موضوع صلح بدون شک یکی از موارد بحث خواهد بود.
د سولې موضوع به بلا شک چې د بحث وړ یو موضوع وي. موږ د دولت په توګه د افغانستان خلک تل د دې غوښتونکو چې افغانستان ته سولې راسي، خو تاسو په جریان کې یاستئ چې موږ ستونزې لرو او غواړو چې د غستونزې په خپل مدیریت او مشري حل کړو. نو اجازه راکړئ چې دا سفر وسی.
اجازه پدین چې سفر صورت بگیره.
کابل ته د عمران خان د سفر او په ځانګړي ډول افغان مشرانو سره په دې اړه د خبرو په اړه ویل کیږي چې نوموړی به له یو شمېر نورو افغان چارواکو سره هم وګوري. ښاغلی صدیقی د ازادي راډیو د خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې په قطر کې د سولې خبرې له ستونزو سره مخ شوي او د حکومت د مرکچي پلاوي یو شمېر غړي بیرته کابل ته راغلي وویل
دولت افغانستان هیئت مذاکره کننده دولت جمهوری اسلامی افغانستان
افغان حکومت او د حکومت مرکزی پلاوی ډیر هڅه کوي او کړي دي چې مذاکرات ادامه پیدا کړي. زموږ د مرکزی پلاوی یو شمیر غړیو د شخصي مسایلو لپاره کابل ته سفر کړی، خو پلاوی لا هم په قطر کې ده.
دا په اصل کې چې د سوداګرۍ او پنګونې په برخه کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار عبدالرزاق داوود تیر ورځ د پلاوی په مشرۍ کابل ته را رسیدلی او د افغان حکومت د سوداګرۍ او اقتصاد وزارت له چارواکو سره یې د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې د شته ستونزو په اړه خبرې کړې دي. اجمل تورمان، ازادي راډیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
دولت شپږنوي منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې ازادي راډیو او رامدارنګ ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ پروګرامونه په ژوندۍ توګه اوریدل شي. د نړۍ هر ځای کې چې یاستې، د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر او نوماند اسدالله خالد نن ولسی جرګه کې د خپلو کاری پروګرامونو تشریح وکړه. ښاغلی خالد د نوماند وزیرانو په ډله کې نن ولسی جرګې ته معرف شوی دی او تمه ده چې د همدغو نوماند وزیرانو لپاره د رواني اونۍ په پای کې د باور یا نه باور رای وکارول شي. ښاغلی اسدالله خالد تر ټولو مهمه خبره دا وکړه چې ډاډه نه ده چې د قطر د سولې خبرې نتیجه ورکړي، خو ده وویل د سولې د خبرو مخالف هم نه دی. په دې اړه رحمت الله افغان یو رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر وای طالبانو د قطر لغونډې د چال او دوکي په توګه استفاده وکړه، هغه څه چې طالبان یې ردوي. اسدالله خالد وای تر اوسه هیڅ تصمیم د سولې او د تاوتریخوالي د راکمولو لپاره نه لیدل کیږي. د افغانستان د ملي دفاع نوماند او سرپرست وزیر د څرګندونې د سې شنبې په ورځ ولسی جرګې ته د خپلو کاري پروګرامونو د شریکولو پر مهال وکړې. ویل چې ډاډه نه دی چې د قطر د سولې خبرې نتیجه ورکړي، خو په خبره یې دا په دې معنی نه ده چې ګوندې د سولې د خبرو مخالف دی. د ده په خبره که تیر کال د قطر مزاحمتونه او محدودیتونه نه وای نو ښایي لاسته راوړنې ډېرې وای، ځکه په خبره یې دوی د دفاع حالات ولاړل.
ډاډه نه یو چې دا مذاکرات نتیجه ورکړي، خو دا په دې معنی نه ده چې موږ د دې مذاکراتو مخالف یو. هر غږ چې له هر کونج نه راوځي چې وکولای شي په افغانستان کې سوله راولي، هغه سوله چې د افغانستان د دوه وروستۍ ولسیزو لاسته راوړنې پکې نغښتي وي.
ښاغلی خالد دا هم وویل چې د افغانستان له ملي اردو پرته د طالب په شمول بل هیڅ داسې منظم قوت نشته چې د سولې ساتنه وکړي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې دا څرګندونې ردوي او وایي دوی د قطر د خبرو پروسه ځکه پیل کړي چې د افغانستان بحران ته د حل لاره پیدا کړي او موږ وکولای شو له سیاسي لارې سولې او امن ته ورسیږو. خغلی مجاهد به افغان حکومت د سولې په پروسه کې په خاند رامنځته کول او د دغه پروسی او جګړې په اوګدولو تورنوي. دا څرګندونه داسې محل کېږي چې په قطر کې د طالبانو او افغان حکومت د مذاکراتي پلاو ترمنځ خبرې د سپتمبر په 12مه پیل شوی، خو لا تر اوسه د سولې د رسمي خبرو په کړنلارې کومې نتیجې ته نه دي رسیدلې. اسدالله خالد د غشن افغانستان د امریکایي او ناټو ځواکونو د وتلو او په دې اړه د اندېښنو په اړه هم خبرې وکړې. نوموړي وویل امکان لري د بهرنیو ځواکونو شمیر زیات کم سي، خو دا امکان هم شته چې زیات سي.
ټول په دې اړه اندېښنه لري چې بهرني ځواکونه وځي. په دې اړه مستاسي د ملي دفاع د وزیر په توګه څه نه دی لیدلی، خو په وار وار می دا ویلي چې امکان لري شمیر کم شي، خو دا امکان هم شته چې زیات شي.
د نوموړي په خبره کچېرې دغه ځواکونه له افغانستانه وځي هم د اندېښنې خبره نه ده، ځکه دغه مهال شپږ نوي سلنه عملیات د افغان ځواکونو لخوا ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې اسوشیټډ پریس خبري اژانس د یو شمېر امریکایي چارواکو په حواله چې نمونه یې نه دي اخیستل سوي د هم ویلي دي چې د امریکا برحاله ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل ماموریت په پای کې دا پریکړه وکړه چې په افغانستان کې خپل ځواکونه کم کړي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته دغو امریکایي چارواکو له خولې دا هم ویلي چې دا خبره د همدې اونۍ په پای کې امریکایي ځواکونو ته ویل سوي، خو رسمي امر ورته نه دی سوی. د سرچینې په وینا د دې پلان له مخې به 2500 امریکایي ځواکونه په افغانستان او عراق کې پاتې سي. دا مهال په افغانستان کې له 3500 نه تر 5000 امریکایي عسکر میشتي، خو په عراق کې بیا دا شمېر 3000 تنو ته رسیږي.
ویوا لا لیبرتاد.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تسلیم کردیم.
رفراندوم شورا
سیز نات دی بیلدینگز نات دی مونومنتس ایتس یو.
لا ازادی رادیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران په اټومي تاسیساتو د بریدونو په تړاو ل خپل نږدې همکارانو سره خبرې کړې دي. دا ځینو امریکایي رسنیو راپور کړي. دا چې جزئیات څه دي نوریاس نوري ته بغوښ شو.
د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې دوه میاشتې د ولسمشرۍ ختمېدو ته پاتې دي له خپلو جګپوړو سلاکارانو غوښتي وو چې د ایران پر اټومي تاسیساتو د برید د انتخابونو په اړه ورته معلومات ورکړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرون یکشنبې راپور ورکړ چې په هغه غونډه کې چې د نومبر په 12مه په سپینه ماڼۍ کې د ولسمشر په دفتر کې جوړه شوې وه، ترامپ د خپل مرستیال مایک پینس، د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو، د وسله والو ځواکونو د لوی درستې جنرال مارک میلی په ګډون له خپلو جګپوړو سلاکارانو غوښتي وو چې آیا په راتلونکو اونیو کې داسې لارې شته چې د ایران پر مهمو اټومي تاسیساتو برید وشي. نیویارک ټایمز لیکي چې د چارواکو ترامپ ته ویلي وو چې دا کارونه کړي او خبرداری ورکړی وو چې که داسې پوځي حمله وشي هغه به د ده د ولسمشرۍ په پاتې اونیو کې پراخه شخړه رامنځته کړي. یوه امریکایي چارواکي نن دوشنبې رویترز ته دغه راپور تایید کړ. دغه چارواکي چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی ویلي چې ولسمشر ترامپ پوښتنه وکړه چې څه انتخابونه شته او چارواکو ورته سنا رویوګانې تشریح کړي او بالاخره هغه پرېکړه وکړه چې دغه طرح عملي نه کړي. د راپورونو له مخې ترامپ د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړیوالې اټومي انرژۍ د ادارې تر رپورټ وروسته دا پوښتنه مطرح کړې وه چې ایران به د غني شوي یورانیمو زیرمه کولو ته دوام ورکړي. سپینې ماڼۍ په دې اړه له څرګندونو ډډه کړې ده. ډیر احتمال و چې د برید لپاره ښایي د ایران د نتنز اټومي تاسیسات په نښه شوي وی. دا هغه ځای دی چې د نړیوالې اټومي انرژۍ ادارې په خپل وروستي راپور کې ویلي چې تهران په دې ځای کې تر هغه 12 چنده زیات یورانیم زیرمه کړي چې له نړیوالو قدرتونو سره د 2015 کال په اټومي تړون کې ورته اجازه ورکړل شوې وه، هغه تړون چې ترامپ ورڅخه په 2018 کال کې ووت. ترامپ به چې د نومبر په 3مه د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجې تر اوسه نه ده منلې او هغه یې تر پوښتنې لاندې راوستې، د راتلونکي کال د جنوري په 6مه قدرت د دغو انتخاباتو ګټونکي ډیموکرات جو بایدن ته سپاري. د هغې ادارې تر اوسه له دې ډډه کړې چې د چارو د انتقال پروسه پیل کړي او د بایدن ټیم یې له دې منع کړی چې د ملي امنیت استخباراتو ته لاسرسی ولري.
د ننګرهار د کانال ریاست چارواکي وایي چې سږ کال د تیرو کلونو په نسبت هلته د زیتونو حاصلات د پام وړ زیاتیږي. د دوی په خبره سږ کال به شاوخوا 500 ټنه زیتون د کانال له باغونو ټول شي. باز محمد عابد او نور جزئیات.
د ننګرهار کانال چې تیر کال په ملي پراختیا اداره کې زم شوې او په کانال وادي کرنیز شرکت باندې نومول شوې دی، مسؤولین وایي چې سکل به د تیرو کلونو په نسبت ښه حاصلات ورکړي. د دغه کانال په 3000 هکتار ځمکه باندې د زیتونو بوټي کرل شوي ول چې د کورنیو جنگونو له امله یې یوه برخه تخریب شوې وه چې اوس یې اندازه 1120 هکتارو ته راټیټه شوې ده. خو د ننګرهار د کانال وادي کرنیز شرکت مطبوعاتي مسؤول سید همایون غریبمل وایي چې سکل به د زیتونو په حاصلاتو کې پام وړ زیاتوالی راشي چې لامل یې د زیتونو د باغونو ښه پالنه بولي. نوموړی وایي
سکال به د ننګرهار وادي کرنیز شرکت یعنی کانال حاصلات د تیرو کلونو په پرتله یو اندازه لوړ وي. سکال به دغه حاصلات څلورګون فارمونو نه موږ شاوخوا 1500 ټنه زیتونو میوه ترلاسه کړو چې د 10 ټنو نوی اچار جوړ شي او د باقي اغونه تیل پروسس کیږي. حاصلاتو د لوړوالي لپاره ملي پراختیا شرکت پلان لري چې په 80 هکتار ځمکه باندې به پر راتلونکي کال کې هغه بلاکونو کې چې زیتون ته تخریب شوی وو نور به هم وکرل شي.
د هډي فارم د زیتونو په باغ کې یو تن باغوان رحمت الله د زیتونو سګنی حاصلاتو ته خوښ دی، خو شکایت کوي چې ډیر کله د ځایی خلکو او ماشومان لخوا د زیتونو بوټي تخریبيږي. نو موړه وای
خمبي وتر ماتول کیږي دا خپل کیږي د غدانی زمونږه کم شي دي کی مونږ کم حاصلات لرو دا دانه دا او تا کوچان او دا زی خلکو مالونه شي دي دا وتر ثندي او دا ور باندې خوري ځینې کسان د سشتا شرازي او د ماشومان په ماشومان دي دوی د لخت دي د شنی لخت راماتي دا وړي کوټه د سوغ د پاره وړي
او د ننګرهار کانال وادي کرنیس شرکت مسولین وای چی د زیتونو او سیتروسو د بوټو د ساتنې لپاره د پولیسو ځانګړې قطعه ګمارل شوی او د هر ډول تخریب مخنیوی کوي.
باز محمد عابدو په ننګرهار کې د کانال د باغونو د زیتونو د حاصلاتو د زیاتېدو راپور را لېږلی و. وخت په افغانستان کې 4:30 بجې دي. احمد شیبر ته وار ورکو چې لنډ خبرونه ووایي.
د ناټو سرمنشي نن له افغانستانه د ناټو ځواکونو د ژر وتلو په خاطر خبرداری ورکړ. یان ستولتنبرګ وروسته تر دې دا خبره وکړه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل ډیر ژر به د امریکایي سرتیرو لویه برخه له افغانستانه وباسي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست د کندوز د دشتارچي ولسوالۍ د مرکز د بیانولو خبر ورکړ. اسدالله خالد نن ولسي جرګې ته دا خبره وکړه. د ماشومانو د ملاتړ دفتر له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې له افغانستان سره د پوهنې په برخه کې په ځانګړي ډول د نجونو د تعلیم په برخه کې د ډیرو مرستو ژمنه وکړي. سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ملاتړ دفتر د غوښتنه د افغانستان لپاره په جنوا کې د مرستندوی غونډې په درشل کې په یو بیان کې کړې ده. ټاکل شوی ده چې راتلونکې اونۍ په جنوا کې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د ملاتړ د اعلان او د شویو مرستو د ارزونې غونډه وشي. د ازبکستان هوایي چلند غواړي چې افغانستان ته د جنوري له میاشتې الوتنې پیل کړي. د پاکستان وی اسلامي ډلې نن اسلام آباد ته تګ ولاره وروسته تر دې پرانیسته چې حکومت ژمنه ورسره وکړه چې د فرانسې سفیر به له پاکستانه باسي. په داسې حال کې چې د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ د پاتېدو لپاره نږدې 2 میاشتې پاتې دي، د خپلو جګپوړو سلاکارانو څخه د ایران پر اټومي مرکزونو د احتمالي برید پوښتنه کړې ده. او څلور فضانوردان سپیس اکس پوښمکې نن د مځکې مدار ته ورسول.
کولای شئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه ناجیه صاحب وړاندې کوي. تر هغه وروسته دوه اونیز پروګرامونه مه هېروئ.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د والیبال د غوره لیګ سیالیو نیمه پایلوبه نن په کابل کې ترسره کیږي. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې ویان محمد عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې د بوست، ام البلاد، سپین غر او بالاحصار ټیمونه برخه لري. د ښاغلي پیمان په وینا دواړه ګټونکي ټیمونه به نن وروستۍ لوبې ته لاړ شي چې سبا به ترسره کیږي. د افغانستان د والیبال غوره لیګ د شپږو ټیمونو په ګډون په کابل کې ترسره کیږي. د هیواد د فوټبال فدراسیون د پنشیر د فوټبال لوبغاړي او روزونکو روزي. د پنشیر د فوټبال فدراسیون رئیس نور احمد احمدی وای د لوبغاړو روزونکو ته د پنشیر په مرکز بازارک کې د مارشال محمد قاسم فهیم په لوبغالي کې روزنه ورکول کیږي. په دې روزنیز پروګرام کې د پنشیر د وول سوالیو او د دغ ولایت د مرکز د فوټبال لوبغاړو او روزونکو ګډون کړي. او د فوټبال اروپای اتلولیو ته د لار موندلو لپاره د سیالیو په لړ کې نن شپه د جرمنی او هسپانیا لوبډلې میدان ته وځي. د جرمنی لپاره دا لوبه لوی ازموینه ګڼل کیږي ځکه چې د 2013 میلادي کال د نړیوال جام په ګروپی پړاو کې له سیالیو څخه لوتلو وروسته د لومړي ځل لپاره د نړۍ له یو غښتلي ټیم سره مخامخ کیږي. جرمنی چې د شنبې په ورځ اوکراین ته 3-1 ماتې ورکړه، د نن شپې په سیالۍ کې د ښې لوبې تمه لري. ټاکل شوی و چې اروپا د فوټبال جام سیالۍ سږ کال تر سره شي، خو د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله دا سیالۍ یو کال وځنډېده.
نیمه نړۍ
سره به میان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو اونیز خبرونه نیمه نړۍ ته خراغ راست. د خبرونه وګمې جبرخیل جوړکړي او زمرسلین ارسلای وړاندې کوم.
د دې اونۍ د خبرونې موضوع مو دا ده چې ولی خزي او نارینه په ګډ ژوند کې له یو بل څخه خبرې پټوي.
دوی حد اقل اعتبار نه لري، اعتماد نه لري، ځکه چې هغه راز وایي کېدای سي د دوی ګډ ژوند وشړيږي.
په ګډ ژوند کې د پټو رازونو درلودل د خزي او میړه پر ګډ ژوند د دواړو خواو په باور څه اغیز لري.
نور مې ماما خپل خزه د پلار کرم نه پرې خودم، همغه چې د دوی رابطه سره هره پښوم او جدا شول.
په دې خبرونه کې هڅه کوو دغه پښتنو ته ځواب ومومو. اوس به راپور واورو چې د وی زیانمن شوې میرمنې په غږ پیلېږي.
چې د کور نه راوته ما باندې پښتنه کول چې چیرته ځي، دا به ویل چې ته څوک یې، ته مانه پښتنه کوي، ته یو ښځه یې، ته یو غلام یې، خپل کار دې کوه او ته ماته ډوډۍ تیاره او ته ماته خدمت وکړه، ته زما مزدوري. نو د هېڅ اختیار ماته نه راکوله، بس په ظلم په جبر په ډېر ستم ما سره وخت تېر کوله. لږ وخت به کور کې تېروله، نور به ټول وخت له شپه ورځ خپل خوشګزارانی به کوله، بیرون ته به تله، لرې لرې ځایو ته به تله، په یو هفته به کورته نه راتله او څخه ښایسته ګټه به درلوده، مستري وه، خو ما ته یې څه فایده نه وه. ما خپل د کور خرچه، د بچو خرچه د خیاطۍ نه جوړوله، خو دا خپل پیسه خپل په جیب کې اچوله، نه پوهېدم چې دا څه کوله، په چا مصرفوله او چا ته به ورکوله، خو ما ته یې خیر نه وه. د راز نه یې خبر نه وم چې دا به د کور نه وته چا سره به تله، چیرته به تله، څه به یې کوله. چې ما ته نه پوښتنه کوله، ما ته به ویل چې ته څوک یې، ته مانه پوښتنه کوې، ته زما څه اختیاردار یې.
د کابل ولایت اوسیدونکي 15 کلنه ګلمینه و چې 3 کال وړاندې لخواوند جلا شوې ده. هغه ویل میړه یې تل خبرې ورنه پټولې او هغه ته یې حق نه ورکاو چې په ګډ ژوند کې یې په رازونو خبره وي. ګلمینه د خپل میړه له دغه چلن نه زیاته زوریده، خو داسې خزي هم شته چې له میړه خبرې پټوي. د انګلیسي استاد مدینه د خپلې مامي کیسه کوي چې په ګډ ژوند کې یې له خپل میړه نه ځینې پټ کارونه کول. مدینه وایي مامي یې ځکه له خپل سړینا خبرې پټولې چې هغه زر غوسه کېده. د مدینې په خبره د مامي پټېکړنې بل اخره د هغې د ګډ ژوند د خرابېدو او د جدا کېدو لامل شوې.
زما د ماما خزه او ماما می د ژوند په اول وختونو کې ډېر خوشاله وم. ماما می خپل خزه ته زیات ناز ورکول، خو دا خبرې ورته کړې و چې خپل خويند سره بچیرته نځي، خو زما د ماما خزه چې وم د خبرې نه منه او پټ د ماما نه می خپل خويند سره هر ځای ته تلا. یو ورځ می ماما خپل خزه له خپلې کینی سره ولیدل چې دواړه کلینیک ته تللې وو. له هغې ورځ نه د دوی رابطه سره خراب شوه. نور می ماما خپل خزه د پلار کرم نیک پریښوده، همغه چې د دوی رابطه سره خراب شوه او جدا شول.
خدای تعالی خزه او سړی د نکاح پر اساس د ګډ ژوند د تیرولو او د کورنۍ د جوړولو لپاره سره یو ځای کوي. همدا شان په ټولنه کې هم ښځه او هم میړه د یو بل محرم ګڼل کیږي او د ژوند ستونزې او خوشحالۍ په ګډه تیروي. ارواپو شرف الدین عظیمی وایي ځینې وختونه د ځینو ستونزو له امله ښځه او میړه یو د بل څخه په ګډ ژوند کې رازونه پټوي، ځان او مقابل لوري ته د ټاکل شوي حد نه د تیرېدو اجازه نه ورکوي او په همدې پلمه ځینې خبرې په خپلو منځو کې سره پټې ساتي، چې دا بیا د دواړو لورو ترمنځ د باور فضا زیانمنوي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی خان پاچا وایي په خپل ګډ ژوند کې له خبرو پټولو او راز ساتلو سره مخالف دي او دا کارخای یو جوړه په خپل ژوند کې لډیر لوی ستونزو سره مخامخ کړي. خان پاچا وایي چې د هم یو ځل ورته تجربه سره مخامخ شوه، خو دا ستونزه یې د خبرو لاري ل خپلې میرمنې سره هواره کړه.
یو ورځ ما خپل میرمن د ماما کړه تللې و، زنوم په کور کې خوش څنګه زراغلم. ما ورته ویل چې چیرته تللې وي، خغره ته منکر شو د تللو یې څه ونه ویل. موږ باید ل خپل خپلوانو سره خپل وی وکړو، زنه غوړم چې خغه دې نزی بلکې لاړ د شي. خدای چې خغه خپل راز لما څخه پټوي، نو تبن خوندان هم دا کار کوي. بل ورځ ما په خپل هم داسې وتیر وطنه وکړه. کور ته راغلم، میرمنه مې روغته، ورته ومې ویل زما استاد ژوند یو ده، کور، زندگی، هر څه مو شریک دي، حتی چپرکټ د خوب بستر دا سره شریک لرو، دواړه یو وجود یو تن یو، ولې خپل رازونه له یو بل څخه پټ کړو؟
د ټولنیز ارواپوهنی اروپایی ژورنال یو څېړنه په ګډ ژوند کې د راز ساتلو پر منفي اغیزو راڅرخي. د دې څېړنې لمخې د ژوند له ملګري د خبرو پټولو له کبله بې باوري رامنځته کیږي، چې په نتیجه کې یې د یوې جوړې ګډ ژوند او اړیکې زیانمنېږي. د امریکا د کارنل پوهنتون استاد ډاکټر کارل پیلیمر د میراث پروژې په نوم په یو څیړنه کې موندلې چې د زاړه عمر خلکو د بریالي او اوږدمهاله ګډ ژوند لپاره تر ټولو زیات مهم ټکي له یو بل سره خبرې او رښتونولي یاد کړي. په دې اړه مو له ارواپوه شرف الدین عظیمی نه هم پوښتنې کړې چې هغه په ځواب کې وایي
د دې ګڼ لاملونه دي چې زه فکر کوم څو یې دا دي چې دوی حداقل اعتبار نه لري، اعتماد نه لري، ځکه چې کاغه رازوی کېدای سي د دوی ګډ ژوند وشړیږي، دوی ته ګڼې تونز پیدا سي، ګڼې ربړې پیدا سي، یا هم کېدای سي دوی د مسله بل چا سره شریکه کی، یا هم کېدای سي په دوی باندې ځینې محدودیتونه وازه سي. دغه جدي لاملونه دي چې دوی نه غواړي چې خپل راز له چا سره شریکي، په ځانګړي ډول خاوند یې مېرمن سره.
د ښځې او سړي ترمنځ په ګډ ژوند کې اعتماد ولې مهم دی؟ د دې پوښتنې ځواب به د ټولنیزو چارو فعال وحید الله قاسم زی په خبرو کې واورو.
مېرمن او میړه کله چې ګډ ژوند پیل کوي هر څه یې باید ګډ وي، مګر د اصولو په چوکاټ. د مثال په توګه غټ خبر یو بل سره شریک شي، لکه د ژوند لپاره پلان جوړول، اوږدمهاله خارجي سفرونو ته تلل، د نوې غټ شیانو رانیول، نوې کار پیل کول او نورې. دا کړنې نو ګډ ژوند ته لا ښکلا وربخي. او واړه او کوچنۍ خبرې چې پوهېدل او یا نه پوهېدل یې اړینې نه وي، نه باید په دې باندې د میړه او میرمنې ترمنځ شخړې رامنځته شي، لکه چې ارزی چا سره ګرځې، موبایل دې ولې مصروف و، او داسې نورې واړه واړه خبرې. او که چیرې داسې وضعیت دوام ومومي، نو غلطه شک کول، تاوتریخوالی، ناسالمه اولادونه روزول، د کورنۍ ترمنځ شخړې پیدا کول، د خپلوانو څخه لرې کېدل او نورې داسې ناوړې اغیزې به ولري چې د ژوند ښکلا به له منځه یوسي. او په آخر کې هغه څه چې پوهېدل یا نه پوهېدل یې خاوند او یا مېرمنې ته ښه یا بد ونه رسوي، نو پوهېدل یا نه پوهېدل یې اړینه نه ده.
اوس به د راز پټولو په اړه د عام خلکو خبرې واورو چې د ښځې او خاوند ترمنځ د راز پټول څه ډول بولي، دا یو مناسب کار بولي او کنه.
زمانم خانولی عادل دی، د پکتیا ولایت اوسیدونکی یم. لکه څنګه چې د ښځې او خاوند ژوند سره ګډ دی، همدارنګه باید رازونه هم سره ګډ وي. دوی باید خپل ژوند کې مکمل او بشپړ همغږي ولري، او په منځ کې هیڅ داسې شی باید نه وي، او د هیڅ داسې څه باید نه وي چې دوی یو بل څخه پټ کړي.
زه نفیسه دانشم د احمدشاه بابا مینی اوسیدونکې. د خځې او خاوند ترمنځ باید هیڅ پټ راز موجود نه وي، ځکه چې دغه پټ رازونه د دې په ګډ ژوند کې د جنجالونو لامل کېدی.
زه حنا اسی وردک یم، په احمدشاه بابا مینه کې اوسیږم. او زما په اند چې هر څوک خپل منځ کې رازونه لري، داسې خبرې شته چې نور سره نه شریکوي، خو د ښځې او د خاوند داسې یو اړیکه ده چې دوی باید یو بل ته خپلې خبرې وکړي، یو خپل منځ کې همغږي ولري.
دا چې په افغاني ټولنه کې د خزي او میړه ترمنځ د راز پټول کومې ستونزې جوړوي شي، او د داشن ستونزو حل لار څه ده، دا به د اطلاعات او کلتور وزارت د خلکو د کلتور رئیس آغلی محبوبی بابا کرخیل څخه واوري. له هغه سره په دې اړه زموږ همکاري وکمی جبر خیل مرکه کړي.
اغلی بابکر خیل، د خزی او خاون ترمنځ خبرې پټول او رازونه پټول تر کومه پر ځای دی؟
لمړی بستا د پښتنې په جواب کې دا وایم چې دا یو غلط کار دی. دا د دې لپاره چې کله دی دوه تنو الکه ونجلی واده کوي، انجلی راوړي خپل کور ته، او د ښه ژوند کول لپاره د دې سره د واده تړون تړي کوي. یعنی واده وشي هغه دا یو تړون دی چې دی کوي. نو دا حریم ټاکل په شریک ژوند کې ناسم کار دی. د واده څخه غرض د خاوند او ښځې ترمنځ دوستي، مینه او یو پر بل رحم کول دي. دوی باید له یو بل سره مینه وکړي، او یو بل لپاره د ژوند د اسانتیا او خوښۍ لپاره کوښښونه وکړي. ګډ ژوند پر مینې او دوستۍ او اعتماد روان دی. میړه او ښځې ته دا نه ښایي چې پر یو او بل بې باوره او بې اعتماده وي. دوی د دې ته هیڅکله هم دا زمینه نه برابروي چې د بې باوري او بې اعتمادۍ لاره هواره شي. خو دا کار ټینګ هوډ ته اړتیا لري چې دغه کار د ښځې او خاوند په واسطه کیږي.
ولې یو شمېر نارینه او ښځینه خبرې په ګډ ژوند کې له یو بل نه پټوي، لامل یې څه دی؟
پلاملونه که وغږیږو د ښځو او د میړه د ژوند په ناخوالو، یو خو کیدای شي چې د عمر کموالی وي. موږ زموږ ټولنه سنتي ټولنه ده، کیدای شي په سنتي ټولنه کې معمول دی چې پړو وړکتوب کې ودونه کوي. دا هم یو لامل کیدای شي. بل فقر هم کیدای شي، بېسوادي هم بل لامل ده چې سواد ډېر رول لري په ژوند کې. د مداخله کول د دوو کسانو چې ښځه میړه دي، مداخله کول د فامیلونو، دا هم لامل کیدای شي چې دا ټول سره یو ځای شي، بی باوري شي، رازونه پر ساتل شي، دا ټول سره لاس یو کی. بل اخره دغه بی باوري د خسي او خاون ترمنځ ستونزې او فکری تشنجات یا کشمکش منځ راوړي، چې دغه تشنجونه او تاوتریخواله د دوی پر اولادونو باندې هم اغیز شیندي. هر کله چې د خسي او میړه ترمنځ فکری او ټولنیز جوړښت شتون ونه لري، یعنی میړه یو ډول او خزه بل ډول نظریات لري چې سره په ټکر کې وي، نو دا خپل د کورنۍ د منځتلو عامل دی. دوی په تل مدام جنجال لري چې د خزي او خاون د روابطو ترمنځ د راپورته شوی جنجالونو او یا هم د دوی د ګډ ژوند د ټولو تړل شوي لارو په وړاندې د حل لاره خلاصه او رسۍ لاره دا ده چې باید دوی سره جلا شي او د اولادونو او د دې ژوند سره ته سمه لاره نه ټاکي، سمه لاره نه ده، او باید دوی سره تل خ ژوند لري. دا د دې لپاره چې خ بچیان اولاد ځوانان دی وطن ته جوګه کی، باید د شخړو مخنیوي وشي، په هر کار کې دی فکر وکي او د تعمق نه کار واخلي. دا مخوي
درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ د دې خبرونه په پای کې د نتیجې ته ورسیدو چې کچیرته د ژوند ملګری په یو بل پوره باور ونه لري، ل یو بل نه به خبرې پټوي، او دا به د دې لامل شي چې ګډ ژوند تریخ او اند دوی ترمنځ به د جدایي سبب شي. د نیمه نړۍ د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بیا د خدای پامن.
مننه کومه د ازادي رادیو نه چې ډیر مینوال لري په افغانستان کې، او زه هم کله کله چې وزګار یم دا رادیو ډیر په مینا اورم.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوڑون کے ننگیار ناشنا
خواگواری دونکو سلام، خدای متعوده او خوشحال لره. پجمی که لهر سنه توده جامعه او توده کوتا خواند کوی، خوچ لرگی، سکاره، گاز او یا هم برق وی، دلتا خدا هر سه ده سری په سر دی. نزکه هر سوک نه کوتا توده ولیشی او نه زان، طول جمعه لسرو ریگ دی. او دا دواوی کوي چې چارواکو خدای مو خوار کا، خدای مو په نس ما مړوه، خدای مو د مونږ لزړه خبر کا. د خبرونه په پیل کې څو ګډ وډ خبرونه دراوربو.
په خبرونو کې ګډ وډ خبرونه دغه دي:
نتاقان،
خدمت الله، ورانکار
او زه بالا شما.
د خبرونو سرټکی:
ویل کیږي چې پارک سینما شاید بچای وزیږوي.
د غلو او لوټمارانو په ټس کې کراچۍ والا وزغلول شول.
د ښار په څلور لارو بیا لاس وهل کیږي.
او د شمو تجارت خپایلا ورکړه. د خبرونو توصیل:
ویل کیږي چې پارک سینما شاید خکلی او په موډ برابر بچای وزیږوي. د در په در آژانس په یو خبر کې ویل شوی دی چې د پارک زړې سینما د نوي بچی راوړلو لپاره ځان قربانی ته چمتو کړی دی. خبر زیاتوي چې د پارک سینما بچای به خامخا څو منزله مدرن رستورانت او هوټل او یا هم کومه بله ښکلې ودانۍ وي چې د ډالرو په زور به آسمان ته لوړ شي. په خبر کې ویل شوی چې پارک زړه سینما اسې هم د پیسو دارو په زړه کې لکه د زړه اغزی خخوا نورانول او د تاریخ کندې ته گزارول یې حتمی وو. د پارک زړې سینما په مړینه یوازې څو تنه پوډریان خوشینې او د پارک سینما په پارک کې له دې غمه پوډر وهي.
د غلو او لوټمارانو په ټس کې کراچۍ والا وزغلول شول. بی خبر آژانس خبر راکوي چې د حکومت زور په غلو نه رسیده نو مخ یې په کراچۍ والا ورواړاوه او دومره یې وزغلول چې زړې چپلۍ او چپلکې پر ځای پاتې شوې. خبر زیاتوي چې هر نوی چوروال راځي نو یو ځل خپل ډک زړه په کراچۍ والاو تشوي او زغلوي. دا چې دا ځل به بیا کراچۍ والا خواران چرته کراچۍ دروي لا معلومه نه ده، خو د کراچیو کارپوهان وایي چې دا هسې زغلول رازغلول او د خلکو پام بل خوا اړول دي. څو وخت وروسته به هر څه زړه په زړه وي.
د ښار په څلور لارو بیا لاس وهل کیږي. د بې خبر آژانس په یو خبر کې ویل شوی دی چې چوروالۍ بیا د ښار په څلور لارو اخته ده او غواړي هغه ګنجونه چې تیرو حکومتونو هلته خښ کړي راوباسي او ښار پرې آباد کړي. خبر وایي چې دا ډول ډیرو چوروالانو څلور لارې ورانې او آبادې کړې خو څه یې ترې بوت نه کړل، ځکه دا ورانول آبادول د بودیجو د وهلو لپاره وي، نه د کومې اوږدې مودې پلان له مخې چې یو ځل آباد شي او څو کلونه کار ورکړي. همدغه د خاورو لاندې باندې کول هم بې ګټې نه وي، لکه چې وایي برکات په حرکت کې دی.
او د شمو تجارت خپایله ورکړه. د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي چې له همدې عمله ډېرې زیاتې شمې هېواد ته راوارېدېږي او بیا دلته د شهیدانو په یاد بلیږي. خبر زیاتوي چې له دې نوې موټ سره که له یوې خوا د شمو بلولو میلې جوړېږي نو له بلې خوا یې له هرې اوښکې تویدو سره څو ډالره د ځینو جیبونو ته لویږي. د سوداګرۍ چارو ماهرین وایي که د مرګونو لړۍ هم داسې روانه وه نو له تابوتونو علاوه به د شمو په سوداګرۍ کې هم د پام وړ زیاتوالی راشي او بیا به یې خلک لکه د هندوستانیانو حق و ناحق په لارو او کوڅو کې هم بلوي. خبرونه همدومره وه.
اوس دا هم واورئ. وسړیا کرونا را روانه ده.
آوازې خویدی نو څه وایو؟
کاشکې د لږ وړو غوړې او نور شیان را وړي وای، بیا به نه پیدا کیږي.
په څه شي به یې راوړم؟ هغه څو روپۍ مو چې درلودې هغه خو مو په هغه پخوانیو آوازو له لاسه ووتې.
د لاس مینځلو شیان خو راوړه چې لاسونه خو ورته مینځو.
له ټولو ښه دا ده چې کور ته لرګي واخلو چې کوټه توده یې کرونا تاثیر نشي کولی.
د مالټو او سنترو هم غمه وکړه، مڼې انار ذخیره که. وایي چې میوې څوک خوري نه یې نیسي، که یې ونیسیم پیښه تیریږي.
دا دې سمه خبره وکړه، خو چې پیسې نه یې مالټې او سنترې به په څه شي واخلم؟
په خیښانو یې واخله. ورته ووایه چې غوټۍ ته په زمستاني کې ټوله تازه میوه راوړي، ویټامینونه او د قوت شربتونه راوړي. د غوټۍ جامې اسې ډېرې دي.
خدای دې په نس مړه که په دې هوښیارۍ. سم دی، افلاطون عقل در سره دی. زمستاني څه کوو؟ دغه په ځای د تازه میوې، ملټي ویټامین ګولۍ، ویټامین ډي او نور د مینځلو شیان راوړي.
هو
ته ودرېږه چې زه زنګ ورته ووهم.
هو چې تر اوسه به یې څه اخیستم نه وي.
ته غلی شه. بلې، وعلیکم سلام. او اورم اورم. ښه، شکر د تاسې سال دی. زه شکر دی چې ښه. غوټۍ ښه ده خو له کرونا ډارېږي. نه پوهېږم، خو ډېره ترې ډارېږي. وایي کمزور یم. زه زمستاني څه کوې؟ مه پسې ګرځئ. نو چې بیا ډیر کلکې د جامو او نورو شیانو په ځای تازه میوې، لیمو، نارنج، ادرک، مالټې، ویټامین ګولۍ او ویټامین ډی راوړی. هو، د دې لپاره چې د کورونا دویمه څپه را روانه ده. غټۍ وایي چې دا شیان وخورم او جوړه پاتې شم. هو، ډیر ډیر راوړی، اوس خو ژمی دی، نه خرابیږي. هو، په میوو کې مالټې، سنتری، کینو، انار، مڼې، کیوی، اناناس او نور چې مقصد ویټامین سی ولري. هو، خیر ویسی، خیر ویسی، هیڅوک مه ورسره راولئ، په موټر کې راواچوه او ته ورسره راسپور شه، بس خیر و خلاص. هسې هم کورونا د بیروبار ښه نه دی. زه په مخه د ښه ځه والکه، کریټونه پرې خالي کوه چې ورستې در نه کې ګوره. زه د خدای په امان، په مخه دې ښه.
سړیه، کاشکې دې د غوښو او د وریجو هم ورته ویلي وای. دا میوې به په څه شي پسې خورو؟
زه دومره سترګې خو به دوی هم لري کنه.
ځینې وخت د مقررۍ لپاره دغه ډول ازموینې هم اخیستل کېږي، پام وکړئ. عمر صاحب، د آینګر نوبت دی.
ورشه دای والا.
ښه عمر صاحب، مغواړي
د څه لپاره
امتحان در څخه اخلي؟
عمر صاحب انګری کړی ده؟
نه معلم وو، لام دې عمله هر څوک چې مقرروي یو ځل امتحان ورنه اخلي.
د څه لپاره؟
بس دغه د امتحان اخیستل شوق دی، دا ټول عمرې په معلمۍ کې امتحانونه اخیستي دي.
دا خو ډیره سخته شوه، ځکه چې ما کله هم امتحان نه دی ورکړی.
زه ما ورخطا کیږه، آسانې پوښتنې در څخه کوي.
زه خو وایم چې له دې دندې نه تیر شم، امتحان نشم ورکولی.
ساده کیږه ما، ډیر ښه چانس دی درته، که ته لاړ شي بل راځي.
له امتحانه ډارېږم.
درته وایم چې ډارېږم، آسانه پوښتنه در څخه کوي.
مثلا د څه شي پوښتنه به وکړي؟
شاید همدغه د آینګرۍ پوښتنې در څخه وکړي.
نو چې آینګرۍ نه ده کړې، د آینګرۍ په تخنیکونو کله پوهېږي؟
زه هم وایم چې نه پوهېږي، له همدې امله یې امتحان اسانه دی.
پوه نه شوم.
خو د سوال په ځواب کې دې چې هر څه ورته وویل ویې وایه، دی نه پوهېږي چې صحیح دې وویلی که غلط، په پټو سترګو دې کامیابه وي.
زه نو چې ته وایې ور به شم.
یو ځل بیا ستړی ماشی، په خیر راغلی.
خیر ویسه صاحب، مننه.
ورخطا کیږم، سختې پوښتنې نه در څخه کوم، یوازې د دې لپاره چې بیا څوک ونه وایي چې عامر صاحب په پټو سترګو خلک مقرروي. دغه ډول امتحان اخلم، پوه نه شوې؟
پوه شوم، خو د امتحان له نومه ویرېږم. کاشکې دې نه وای راڅخه اخیستی.
مه ویرېږه، چې امتحان وانخلم زړه مې چوي، پوه شوې که نه؟
پوه شوم صاحب. ښه، ځنو پیلې که
تیار یې.
هو صاحب.
لومړۍ پوښتنه مې دا ده چې د څو کالو راهیسې آینګري کوې؟
صاحب، له شلو کلونو راهیسې.
ډیر ښه، د آینګري د سامانونو نومونه راته واخله.
ښه صاحب، سندان، چکوش، کورا، دمپخ، آهنګیر، رینا، بورنده، تیشا.
بس 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 بس، کامیاب شوې، ځانو په ایمانداری سره به دې کار کوې.
خیر یوسې صاحب، په سترګو.
اوس دې موچي او په بایسکل ساز پسې دې بیا نان وای ورشي. عمر صاحب معلم وو، د امتحان اخیستلو شوق لري، نو ځکه له هر چا څخه له مقررېدو مخکې امتحان اخلي. دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، صادق سپینغر، سپوږمۍ، هیله زرمتۍ او زه یاسمین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه،
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی او ستره حراره ده. زه ډېر ناخوښ وم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاوه؟
اثر ډېر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانۍ او دریا په کندهار او هلمند سیمه ییزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.